السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي دا هیواد په ځینو مواردو کې مجبور دی څو د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشتہ جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د هدا مسنا په نوم یوې ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي چې دواړو مشرانو نن په استانه کې پر تجارتي، فرهنګي او ترانزیتي اړیکو هم خبرې کړې. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیرته محمدوف ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره مرستې ته تیار دی. ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بیرته محمدوف نن د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګاز پر نلیکه ټاپي خبرې کړې دي. ولسمشر غنی پرون ترکمنستان ته ولاړ. هغه نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ ته وینا کوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په حواله وټل او میرزیایف په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلي دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال وټل پرون د منځني او جنوبي اسیا د لویو درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ. دا اول وار دی چې په ازبکستان کې د سیمې د هیوادونو د لویو درستیزانو غونډه جوړیږي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې دا کنفرانس د سیمې د ډېر پیچلي وسلوال بحران چې د افغانستان جګړه ده د حل پر لارو د خبرو یو ښه فرصت دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې په شدت واوره ووري. د ازادي راډیو خبريال وایي چې سالنګونه بند دي. د سیمې څخه د ازادي راډیو خبريال وایي چې په سالنګونو کې او په شاوخوا سیمه کې تر یو نیم متر زیاته واوره شوې ده او لا هم ووري. په پروان کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې په هغه ولایت کې د ډېری واورې د ورېدو له امله یو کور چپه سوی چې یوه ښځه پکې مړه سوي او یو ماشوم پکې زخمي شوی دی. د سالنګونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د واورې پاکولو چارې له خنډ سره مخامخ دي ځکه واوره په شدت وري او په دغه سیمه کې له پرون راهیسې 15 برف کوچونه راغلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ هدا مسنا په نوم یو ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه. د رپورټونو پر اساس مسنا د امریکا په نیوجرسي ایالت کې زېږېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې هدا مسنا په سوریه کې د بې ځایه سوو کورنیو په کمپ کې اوسي، یو ماشوم لري او قانوني دعوا نسي کولای چې د امریکا تابعیت لري. پومپیو وویل چې مسنا د امریکا پاسپورټ یا امریکا ته د مسافرت قانوني ویزه نه لري، خو هغه توضیح نکړه چې دا څلوېښت کلنه ښځه ولې د امریکا تابعیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امر کړی چې هغې ته دې امریکا ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېږي. خو د هدا مسنا وکیل حسن شبلی ویلي چې هدا مسنا په امریکا کې زېږېدلې او په 2014 میلادي کال کې له داعش سره یو ځای سوې ده او هغه وخت یې د امریکا پاسپورت درلود. د شوبلی په وینا هدا مسنا په الاباما ایالت کې اوسېدلې ده. د هدا مسنا پلار یمنی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د شمالي کوریا یو پلاوي ته چې د غړو نمونه د بندیزونو په نړیوال لیست کې دی ویتنام ته د سفر اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو پرون وویل چې ویتنام غوښتنه کړې وه چې د شمالي کوریا د لوړ رتبه چارواکو دی پلاوي ته په استثنایي ډول د سفر ازادي ورکړي. هغوی د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره ویتنام ته ځي. ټاکل شوی چې کیم د فبروري په 28 او 28 د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. ولسمشر ترامپ پرون د دې کتنې په اړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل
We'll be meeting with Chairman Kim for 2 days and
تای وای موږ به له مشر کیم سره 2 ورځې ګورو او فکر کوم چې ډیر پرمختګ به وکړو زه فکر نه کوم چې دا به زموږ وروستی ملاقات وي ټرمپ او کیم تیر دوبۍ په سنګاپور کې سره وکتل او د بنګلادیش ته پلازمینې ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اور لګېدو له امله د مړو شمېر 1 اتیا لوړ سوی د پولیسو په وینا اور د بلاکونو او اپارټمانونو په یو مجموعه کې لګېدلی او ویل کېږي چې د اور لمن اوس د کیمیاوي موادو سترو ډیپوګانو ته چې سیمې ته نږدې وو خپره شوې ده د ډاکې د ښار چوک بازار تقریبا 300 کاله زوړ او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی په هغو اپارټمانونو کې چې اور لګېدلی ګڼ شمېر خلک بند پاتې دي په بنګلادیش کې د اطفایې او ملکي مسؤلیت ادارې او چارواکي کمرول حسن ویلي چې د اور په سیمه کې د خلکو د ژغورنې عملیات لا روان دي او د مړو شمېر ښایي لوړ سي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په اشکابات کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له ترکمنستان سره اړیکې او سوداګري د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټور ده
افغانستان د یو اساسي حلقې رول لوبوي ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي
په خوته د رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي دا هیواد مجبور دی چې په ځینو مواردو کې د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي
دای حوزه دوستای ایرانی ما 40 بند امور رقمی که آقای حسینی در تحقیق خود اشاره کرده دای حوزه احداث کردین یک قطر آب هم اجازه نمیدن وارد هریرود شود
د کرنې او مالداری وزارت وایي سګنیو ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیله مند کړي دي په افغانستان کې د واورې د ورښتونو او وروستیو موسمي تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی اونیزه خبرونه اورئ دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډیر واضح ډول اوریدلای شئ د افغانستان ولسمشر نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د ترکمنستان دولتي اطلاعاتو ادارې ویلي چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو دغه سند نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې لاسلیک کړ راپور نه وایي د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په میز کېناستلو ته هم وهڅوي دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او په دې اړه تازه جزئیات لري
مننه مراسب د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پر سوداګری انرژي او کلتوري دوړخیز اړیکو تر بحثونو ورسته د ستراتیژیک مشارکت تړون نن په اشکابات کې لاسلیک کړ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د دوړ هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او امنیتی برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی د غرض د انرژي او ترانسپورت په برخه کې هم د همکاري او د لاپي اړیکو دوه په هدف موافقه شوی په دې کې د ګمرکي همکاریو او د افغانستان لاري د ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټې د جوړېدو سند هم شامل دی د ترکمنستان د دولتي اطلاعاتو ادارې راپور ورکړی چې اشرف غنی او بردی محمدوف د ټاپي پروژې د جوړېدو پر روانو چارو هم خبرې کړې دي او غواړي چې دا د دې چارو د ګړندې کېدو په برخه کې همکاري لا پیاوړې کړي د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غازو د لېږد پروژه ده په هغه سیمو کې چې د پروژې په لکېږي امنیت یو جدي ستونزه ده خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان غاز پاکستان او هند ته انتقالوي په خو طالبانو د همکاري ژمنه کړې و مل خو د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د ترکمنستان د ولسمشر له قوله لیکلي چې وایي د دغو هیوادونو ترمنځ سیاسي سوداګریزي فرهنګي او بشري اړیکې د دوړو هیوادونو د خلکو د وساینو لپاره دي د غرض د افغانستان ولسمشر له قوله ویل سوي دي چې وایي افغانستان او ترکمنستان د سولېزي پالیسي د ترکمنستان د مشر هغه سولیز پالیسی ستایي چې د ټول سیمې د امنیت ثبات او دوامدار پرمختګ لپاره یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. ولسمشر اشرف غنی دا هم ویلي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د لسیزو اوږد مزل کړی دی او زیاتوي چې په دې برخه کې ترکمنستان د افغانستان سره ډېره مرسته کړې. البته د نورو اقتصادي او سوداګریزو بحثونو ترڅنګ دواړو هیوادونو پر سیاسي مسایلو باندې هم بحث کړی دی چې ځینو رسنیو ویلي دي چې د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې چمتو دی طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر میز کښېنستلو ته وهڅوي.
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. دوستانو، له فریبا ظاهر مو اورېدل چې افغان ولسمشر نن په ترکمنستان کې د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. په دې کتنه کې ولسمشر غنی ته د ترکمنستان چارواکو او ولسمشر ویلي چې دوی چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي. بل لور ته د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اقتصادي لحاظ ترکمنستان ته د ولسمشر غنی سفر با ارزښت بولي او وایي چې افغانستان باید له دې رامنځته شوی فرصت ګټه پورته کړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون له استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او ښاغلي دودیال د مرکې په پیل کې د دې سفر په اقتصادي اهمیت غږېدلې ده.
ترکمنستان هغه هیواد ده چې د خپل د انرژي کی منابعو د لحاظ ډېر وړای ده. تر اوسه پورې دغه هیواد په دې نو توانېدلی چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي، تقریبا د خپل اقتصادي پرمختګ او د خپل انرژیکي منابعو په عرضه کې په لومړنیو ګامونو کې ده. څومره چې دغه منطقه کې موږ ګورو، منطقوي اقتصاد او د دغو هیوادونو دغه بازارونه داسې یو بل سره تړل کېدونکي دي چې یو په بل باندې به ډډه ولګي او یو بل ته ضرورت لري. په دغه جمله کې افغانستان د یوې اساسي حلقې رول لوبوي. ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي. جنوبي آسیا سره د تړل کېدو لارې د افغانستان له لارې ده. یقینا چې په دې کې د ترکمنستان هم ګټه ده او د افغانستان هم ګټه. افغانستان ګټه هم
په داسې حال کې موږ ترکمنستان ته ورنږدې کیږو چې پاکستان سره زموږ د تجارت کچه راټیټه شوې ده. فکر کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورنږدې کیدل په اقتصادي لحاظ باندې د پاکستان یو ښه بدیل لاره کیدی شي؟
دا لاره د ترکمنستان ولې نه منګه بار بار وې دي د افغانستان له سوشل هم وې دي چې دا لارې د هیڅ په زیان نه دي، بلکې د ټولو په ګټه دي. کله دا چې د پاکستان سره زموږ تجارت کم شو، دا نور عوامل هم دي، نور دلایل هم و. کنه ګوري ظرفیتونه د بازار، ظرفیتونه د تجارت په منطقه کې او د هی جملې نه د افغانستان او پاکستان لازیاتیږي. دا هم د حجم لحاظ، هم د ارزښت لحاظ موږ نور هم زیاتولی شو. که چیرې سیاسي فشارونه نه وي، که چیرې دا نور ملحوظات نه وي، کله به هم زموږ د پاکستان سره په تجارت کې کمی رانه شي. خو هغه یو څه مشکلات هغه شول دغه تناسب صرف تغییر وکړ. ولې موږ په دې باندې یقین لرو او په دې جهت کې کار کوو، هم باید افغانستان، پاکستان، دا د ټولو منطقې هیوادونه چې دا تجارت په مجموع کې زیات شي. دا خبره د اقتصاد لحاظ، د بازارونو د ظرفیت لحاظ، دا فکر زه فکر کوم ناسمه ده چې موږ وایو چې پاکستان سره هم تجارت کم شو، علت دا و چې دلته هغه شو.
دوجل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو مخکې یادونه وکړه چې ترکمنستان هم اوس دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. دا چې دوی دلچسپي را پیدا شوې ده، دغه فرصت نه باید افغانستان اوس کوم ډول استفاده وکړي؟ یعنی په دغه حالاتو کې افغانستان ته څه کول پکار دي؟
بالکل، پرمختګ، اقتصادي انکشاف، منطقوي انکشاف، چې دا د فرصتونو نه استفاده کول دي. همدغه مرکزي ټکی همدغه فرصتونو نه استفاده کول دي. او دا داسې فرصتونه دي چې هم د یو هیواد په ګټه وي، هم د بل هیواد په ګټه وي، د انزوا نه راووزي. دغه تر اوسه پورې متاسفانه دومره چې موږ په انزوا کې وو، ترکمنستان هم په حقیقت کې په انزوا کې وو. دا یو نوی تړلی اقتصاد درلود په هغه وختونو کې، په هغه رژیمونو کې. اوس آزاد شوی دی، دا اوس کولی شي چې هغوی هم فرصتونه ډېر ښه وسنجوي افغانستان هم د او افغانستان وکولی شولو. موږ ډېر خوشحاله یاستو چې دغه د 15 د وچه بندرونه هم چې جوړ کړل او بیا په دې کې دا د لاجوردو لاره خلاصه شوله. دا په حقیقت کې وګورئ موږ وسنجو او استفاده تر وکړه خو دغه مرکوات دي چې موږ اعظمي استفاده وکړو یعنی کله چې دغه ملکونه او دې ملکونه موږ ته وصلات را غزولای ده په دوی آماده دي دي ته چې افغانستان دغه دي نامه دي در سر نه چې وزګار شي نور بالکل موږ دې ته تیار یاستو فرصت رامنځته شوی ده ډېر بهترین فرصت شوی ده افغانستان ورته متوجه ده او نور هیوادونه هم غواړي چې په دې کې راګرځي
د افغانستان د ولسمشر سفر ترکمنستان ته او له ترکمنستان سره اقتصادي روابط د افغانستان لپاره څومره ګټور دي په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو د خاغلی بشیر دودیال څرګندونه واوریدې
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي افغانستان په ځینو مواردو کې مجبور دی چې د هریرود د اوبو په حوزه کې مذاکرات وکړي نجیب آقا فهیم وایي سربیره پر دې چې ایران په دې حوزه کې شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي خو بیا هم اجازه نه ورکوي چې اوبه د هریرود د اوبه د هریرود سرحد ته داخلي شي په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوهان وایي افغانستان هغه وخت کولی شي په دې خبرو کې ګډون کوي چې چمتو وي پالیسي باظرفیته بنسټونه دقیق شمیرې او معلومات ولري په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو
د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي چې ایران په خپله خاوره کې د هریرود د اوبو په حوزه شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي چې په خبره یې دغه کار د دې لامل سوی چې په دغه حوزه کې د اوبو کچه راښکته سي ښاغلي فهیم د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې هریرود مروري بر حوزه ابریزي د کتاب په مخکتنه کې خبرې کولې وویل چې ایران په ځینو مواردو کې افغانستان مجبوري ته اړ کړی چې د هریرود د اوبو په حوزه خبرو ته کینی هغه وایي دغې حوزې تر مشهد پراخوالی پیدا کړی چې تربت جام تربت هیدیا سرخوس او ټولې سیمې په بار کې نیسي په دغه حوزه کې زموږ ایرانیو دوستانو څلوېښت بندونه جوړ کړي او یو څاڅکي اوبو ته هم اجازه نه ورکوي چې د هریرود سرحد ته داخلي سي خو تل په دې اړه خبرې کوي چې راځي مذاکرات وکړو په څه خبرې وکړو کله چې ستاسو نظر حوزې ته وي راځي د حوزې په ټولو اړخونو خبرې وکړو
مذاکره وکړو
دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه څېړنې له مخې له 1402 هجري لمریز کال راهیسې په دغه حوزه کې 50% د اوبو کموالی راغلی هریرود د هغه سیند دی چې د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه سرچینه اخلي او د غور او هرات ولایتونو څخه په تیرېدو د افغانستان او ایران ترمنځ له ګډ سرحده اوړي او بالاخره ترکمنستان ته داخليږي افغانستان او ایران د سرحدي اوبو په سر له څو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو جنجال دی د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلو چې هیواد په ګاون په ځانګړي توګه په افغانستان کې د بندونو په جوړولو کې بے تفاوت نه سپاتې کېدی خو افغان حکومت ویلو چې اوبه د افغانانو اړتیا ده او خپل ګټو ته به لومړیتوب ورکوي خو اوس سوال دلته پیدا کیږي چې افغانستان د کومو اسنادو په درلودلو سره د اوبو په سر له ایران سره خبرو ته چمتو سي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سلاکار محمود محمودی وای افغانستان باید چمتو شوی پالیسی بازارفیت بنسټونو د دقیقو شمیرو او ارقامو په درلودلو سره مذاکراتو کې شامل سي هغه وایي معلومات او ارقامو ته لاسرسي مسله ده که چیرې هر کس له معلوماتو او ارقامو پرته ګاونډي هیواد ته ځي او خبرې کوي بایلونکی دی موږ په افغانستان کې د اوبو د سنجش 144 اسکاوې درلودې چې اوس له منځه تللي دي له ایران سره د هریرود د اوبو د حوزې په سر خبرې داسې مهال مهمې نیول کیږي چې افغانستان روان کال سخته وچکالی تجربه کړې ده د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي روان کال د وچکالی له امله شاوخوا 400,000 افغانانو خپلې سیمې پرې ایښې دي
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
تاسیزم غږ له ازادي رادیو او رینن په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ ده د افغانستان د پوهنې وزارت وایي که څه هم په دې برخه کې دوی د جوړ شوې پالیسۍ له مخې عمل کړی خو لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي په ورته وخت کې د چارویو شمیر پوهان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه مهمه ګڼي اجمل تورمان پر رپورټ لري
شمس الله هستم از لیسه مولانا اعظم شبرغانی طالب صنف 4 هستم. ما خود اینجا درس میخوانیم، یعنی نمیتونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخوانیم.
که چه هم در افغانستان در اساسی قانون پشپاره سما او دری چلویختم اماده که در دغه هیواد در ادباو لپاره پا مورانه جبه در زدکر در حق پاره ویل شوی، خود افغانستان در پوهن وزارت وی لا هم پا دی برخه که ستونزی موجودی دی. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې غوښتنو ته په پام سره اقدام شوی، خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړې له حق بې برخې دي.
بغلان، مزار شریف، هرات او داسې نورو ډېرو ولایتونو کې پښتو ژبې ماشومان پخته ده مورنۍ ژبه له زده کړو محروم دي. او همدا ډول د درېمو ژبو په باره کې هم چې په پالیسي کې وضاحت شته د خط نخسي له مخې ده هغه ماشومانو حق دی.
ښاغلی شینواری وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې امکانات برابرول د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې دي او هڅه کوي په کومو سیمو کې چې اړتیا لیدل کېږي په درېمو ژبو هم د زده کړې امکانات برابر کړي. د فبروري 8مه هر کال په مورنۍ ژبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په نړۍ کې لوی ژبې لستونزو سره نه دي مخامخ، خو ځینو ژبو ته پام نه کیږي. له همدې امله د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د دغو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره یاد نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ نومولې ده. په افغانستان کې هر کال د غوراس منزل کیږي. د افغانستان د اساسي قانون شپاړسم او د څلويختم ماده په دې برخه کې وضاحت لري. په شپاړسم ماده کې راغلي د پښتو، دری، ازبکي، ترکمنی، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او په هیواد کې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي. په هغه سیمو کې چې د خلکو اکثریت له ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني او یا پامیري ژبو څخه پر وی خبرې کوي، له پښتو او دري سربیره هغه ژبه دریمه رسمي ژبه ده. د تطبیق ډول د قانون له لارې تنظیمیږي. دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره اغیزناک پروګرامونه طرحه او تطبیقوي. دغه شان په درې څلوېښتمه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو ادباو حق دی چې د لسانس تر درجې پورې وړیا یا د دولت لخوا تامینېږي. دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزناک پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د چارو پو نیم افضلی ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، خو دا یوازې په پوهنې وزارت پورې اړوند ستونزه نه ده. د چارو بل پو او په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد مجیب لحاظ وایي چې افغان محصلان هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د ولسمشر د هدایت سره سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی.
کل لوی ستونزه د تر دې مهاله پورې بيخي ورته کار نه ده شوی. سره د دې چې د هیواد ولسمشر په دې باندې هدایت ورکړی، د لوړو زده کړو وزارت ته ولې هغوی کار نه ده کړی؟ کچیرې دغه موضوع په همداسې شکل باندې روانه اوسي، د دې هغه اثرات وروسته راڅرګندېږي چې زموږ په حکومتوالۍ کې چې ورځ تر بلې موږ له نړیوالو سره په دې کې ژمنه کو چې موږ به د ښې حکومتوالۍ پر لور باندې ګام اخلو. اما کله چې دلته په دغه قسم باندې ستونزې موجودې واوسي چې محصلین نسي کولای په خپله ژبه باندې دوی زده کړې وکړي، هغوی هغه متوقع نتیجه نشي ترلاسه کولای. کله چې هغه نشي ترلاسه کولای، دوی نشي کولای راتلونکي کې په حکومت کې رول ولوبوي یا دوی په ادارو کې ونډه واخلي او کار وکولای شي.
ښاغلی لحاظ آن په خصوصي پوهنتونونو کې هم په مورنۍ ژبه د زده کړې پر موضوع ټینګ کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږنیو ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیله مند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې وروستي ورښتونو باید د وچکالۍ ستونزه کمه کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ وزارت وایي سږ کال دوی د ورښتونو له امله زیاتې اوبه لري چې شته ستونزې به هوارې کړي. نورحال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږنیو په ځانګړي ډول وروستیو ورښتونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله مند کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1399 نریز کال کې د کرنې او مالدارۍ له پلوه د دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
له نیکه مرغه چې سږنیو ورښتونو بزګرانو ته زیاتې هیلې پیدا کړي، ډیری په دې باور دي چې سږنیو ورښتونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ له امله رامنځته شوي جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تېرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږکال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک آن د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فایز عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږکال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هوارې کړي.
له نیکه مرغه سږکال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبه محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپیریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1399 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هیواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
بلی. السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ته استقبال ته محترم په ډېر مهرباني سره هیله کوم کوم راته نشر کړي. دغه د مهاجرو ریاست چې دی د خلکو سره ډېر یو ناوړه سلوک کوي، د خلکو پر حقوقو باندې تېری کوي. ځینې خلک دې نمایندګان ټاکلي دي چې هغوی څه 5-5 زره افغانۍ د مهاجرو څخه اخیستل کېږي او بیا په دې په شخصي توګه خپلو جیبونو ته راځي. نو هیله کوم چې زموږ د کندهار مقام ولایتي شورا امنیه قمندانی باید دې ته توجه وکړي. موږ وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
موږ د جزاب د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څخه خبره کوو. موږ داسې یو شکایت لرو چې زموږ شکایت پیغام وایي چې د رئیس جمهور غوښته ورسېږي. لکه د جزاب د ولسوالۍ ولسوال صاحب د سرپرست په توګه راغلی دي، وجه بعضې خلک مزاحمت کوي. نو موږ غواړو چې د شورا امنیت څخه او د محله څخه او د ریاست جمهوري څخه چې دوی په رسمي توګه د ته مکتوب ورکول سي او راول یې ورسي، او اکثریت خلکو ته دا سړی د منلو وړ دی. نه بل سړی، هغه خلک چې پخواني خلک دلته ولسوالانو، هغو هېڅ خدمت نه دی کړی او اوس بیا په دغه دنده کې ګوتې وي چې وروره زه دې ولاړ شم په جزایو کښې دې ولسوال شم. خلک موږ نه غواړو ورسه دي واسه. موږ ګورو دغه سرپرست په توګه راغلی دي، دا ډېر ښه ولسوال دی، ښه په حق او په قانون پوهېږو. موږ غواړو چې بېرته دا سړي ته د رسمي توګه مکتوب ورکول سي او راول یې وړل سي. ښه په درناوي وسله.
زه سمیع الله د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او ښې کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند ایله کې برقایله زموږ خواته برق نه شته. نو موږ د ماشینانو یا د هندارو ته کار اخلو چې برق کې بیا د هېچې ته کار نه خو سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي، او په اف ام 100.15 څپه بیا په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر صفا ډول واوري. که د انټرنیټ اسانتیاوې لرئ نو ازادي راډیو .com ویب پاڼه باندې هم زموږ خپرونه په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د غراس ونیس پروګرامونه او په زړه پورې مطالب پکې هم لوستلی شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې ورته چې د خوست چارواکي وی په دې ولایت کې دولتي اوایید زیات شوې دي، خو تر هغه مخکې 4:30 بجې کې دونکو دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د ترکمنستان ولسمشر همداراز وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استاستو مخامخ خبرو د پایل لپاره مرستې ته تیار دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې په شدت واوره وری. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د سالنګ لار بند ده. په سیمه کې چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې له پرون راهیسی په سالنګونو کې 15 برف کوچونه راغلي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د سالنګ په شاوخوا سیمه کې تر 1.5 متر زیاته واوره سوې ده. د پاکستان په جنوب لویدیځ او مرکزی سیمو کې د شدید باران او سیل له امله 2 تنه مړه شوې دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په اړه ځانګړې ادارې ویلي چې 200 کورنۍ د سیل او باران له امله بې کوره شوې دي. د بیړنیو مرستو ادارو ویلي چې مامورین یې د بلوچستان او ملتان په سیل ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې هڅه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هدا موسنا په نوم یو ښځې چې په امریکا کې زیږېدلې ده او په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه اجازه ورنه کړه چې امریکا ته ستنه سي. د رپورټونو پر اساس هدا موسنا په نیوجرسي کې زیږېدلې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه د امریکا پاسپورت یا امریکا ته د سفر ویزه نه لري. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخالفانو ویلي چې سره یو ځای کیږي او په ګډه د اسرائیل پر روانو ټاکنو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حاکم ګوند لیکود په ضد په انتخاباتو کې ګډون کوي. په اسرائیل کې د اپریل په 9 نیټه انتخابات دي، او د بنګلاديش د پلازمینې ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر 1 لوړ سوی دی. چوک بازار د بنګلاديش د مرکز ډاکې له ډیرو زړو سیمو بلل کیږي او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی. پولیسو ویلي چې د مړو شمیر شای زیات سي، ځکه په دغه سیمه کې چور لګېدلی ډیر خلک په کورنو کې بندي.
له واصل وسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د نوي ځوانانو د تکواندو نهم پړاو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې له کابل ولایت څخه 8 لوبغاړو په 20 لوبډلو کې ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی وایي دغه سیالۍ په 10 وزني کټګوریو کې د کب د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 3 نیټې پورې د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره کیږي. د نوموړي خبره د دغو سیالیو هدف د نوي ځوانانو د ملي لوبډلې ټاکنیز سیالیو لپاره د سلویختو غوره سیرو ټاکل دي. په کابل کې د لسګونو لوپاړو په ګډون د سولې په نوم د لمبو وهنې سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په مختلفو سنی کټګوریو کې 80 تنو ګډون کړی وو. د ښاغلي پیمان په خبره د لمبو وهنې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د بدني روزنې ریاست د مسؤلینو په حضور کې ترسره شوې. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پای کې امین حمیدی، حسین محمدی، منصور نبیزاده او نسیم محمدی د ځوانانو، نوی ځوانانو او تنکیو ځوانانو په کټګوریو کې لومړی مقامونه خپل کړل. او انګلستان د کرکټ د 15 ورځنیو سیالیو په لومړی لوبه کې وستندیز ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. د دغې لوبې په چا وستندیز وګټل او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو 500 ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره د کریس ګیل د 115 منډو پر مټ انګلنډي لوبډلې ته د 316 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې انګلنډي لوبغاړو ډېره په زړه پورې توپ وهنه وکړه او د جیسن رای او جیرود د سلیزو پر مټې ورکړل شوی هدف د لوبې په 9 سلوختم اور کې د سلورو وکټو په ځان سره پوره او لوبې خپل کړه. جیسن رائے چھ د انگلستان پہ گٹھے پہ پنجاتیا بلون یو سر دروش منڈے اکڑے د لوپ غورا لوپ غاڑے ان مول شو ٹکل شوے د دوڑ لوب لو ترمنس دوہم یو رزنے لوپا د جمعے پورس د ویسٹ انڈیز پہ برنگٹن کی وشی
وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه او کور کلی اوریدل شي. خو له هغې مخکې په خوست کې د دولتي عوایدو د زیاتوالي موضوع لرو. د خوست مستوفي ازادي رادیو ته ویل چې د ولایت ته د ورکل شوي هدف څخه 11% ډېر عواید راټول کړي دي. یو شمېر مالیه ورکوونکو بیا ازادي رادیو ته ویل سره له دې چې دولت ته مالیه ورکوي خو د دوی د کاروبار د پراختیا او ستونزو د حل په برخه کې ورسره لازمه همکاري نه کیږي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست حکومتي چارواکي وایي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د مرکزي حکومت لخوا د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډېر عواید راغونډ کړي دي. د خوست مستوفي احمد ضیا ضیا په یاد ولایت کې د مالیاتو د اونۍ د لمانځنې د مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې د مالیاتو راټولولو لپاره پرلپسې هڅې د شرکتونو او ملکیتونو د خاوندانو سوداګرو او پانګوالو باور او د عوایدو د فرار مخنیوي د دې لامل شوی چې خوست کې له ټاکلي هدف دی روایت راټول شي.
د خوست مصرفیت د مالی وزارت له لوري 422 میلیونه افغانۍ هدف ورکړل شوی سي څومیا سورسته بیا دغه هدف زیات څه د ولسمشر له لوري او د خوست څخه کوم څه هم ورکړل شوی هغه 455 میلیونه افغانۍ وو. ولی خو خې سر به دوام سي خوست مصرفیت په دې وټوانی د سي په ټوله کې 1500 میلیونه عواید راغون کړی سي. دا هم د مالی وزارت له هدف او هم د جرات ناب ولسمشر له هدف نه ډیر لوړ دی.
چارواکي د مالیاتي اونۍ د لمانځنې موخه په خلکو کې د مالیه ورکونې د فرهنګ دودول ښیي. خو یو شمېر مالیه ورکوونکي وایي د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان افغان حکومت د هغوی د کاروبار پرمختیا او د دوی د ستونزو حلولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د خصوصي ښوونځیو په استازیتوب بسم الله حکمل غونډې ته هم دا مسله یاده کړه.
په نوره نړۍ کې دولت خصوصي سکتور ته مکتبونو ته مینځکې ورکوي، تعمیر ته جوړوي، ایمنګ له سیوای چانه ده کړه.
د خوست د شیخ زاید پانتون د شریعتو پانزی رئیس پوهنمل عبدالجلیل شهید زوی په خپلو خبرو کې د مالیاتو د ورکولو شرعي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
اسلام د دې اجازه ورکړې ده چې د ضرورت په وخت کې په تجارو باندې ټیکس یا مالیات چې ورته ویایي دا ور باندې وضع کړي تر څو پورې ملک په پښو ودرېږي. مالیات د یو ملک د ستون فقرات حیثیت لري او کوم ملک چې مالیات ورکوي او د هغې تر څنګ د مالیاتو حساب شتون ولري دا ملک پرمختګ کې.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان نفوس او وګړو ته په کتو دا هیواد دومره مالی منابع او عایداتي سرچینې لري چې کولی شي په اسانه د دولت عادي بودیجه او پرمختیایي لګښتونه ورڅخه پوره کړي. خو د هغوی په وینا امنیتي ننګونې، اداري فساد، د اداراتو د ظرفیتونو ټیټوالی او د مالیاتو په اړه د خلکو لږ پوهاوی هغه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه یې ټکنۍ کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال هغه څه ده چې انسان له بیلابیل سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اکل غږی ګولم سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتو چې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونې نه وقایه کیږي، که په دې اکل معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي. لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کم خونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې له نظره څنګه کولی شو یو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوانې نجونې چې دغه د لسو نه تر 1900 کلو پورې ورونه دي یا په مکاتبو ښوونځیو کې د 5 نه تر 12 صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کېږي، نو مخکې دی چې دوی میندې شي نو دوی باید هغه د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي، تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخته وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډماله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونه چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډماله هدف دی. بل اوږد مهاله چې په زیات وخت کې یعنی په اوږد مهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه او چې دغه برنامه په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنس د یو تفاهمنامه په اساس باندې رامنځته شو.
اقدرت وایي چې په کومو ولایتو کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کمخونه څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیون انجونې هر هفته مېش کې څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منې اخلي.
اکلت په خوانځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، ممانعت خو به نه کوي، تاسو کوم ستونزه سره مخ سوي؟
پروګرام یو څه مشکلات لري، به په دغه ورستیو کې ځنې مخارب عناصر دغه سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو پر ارتباط باندې خبره کړل، چې موږ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او انجونی چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی زینونه لګ بدل کړی. خو د نیکمرغه موږ د دې د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپرې شوې دغه پسند کې، بیا موږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبره کړل، بیا هم پراتونکو کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې ترڅو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت په ارتباط باندې لوښي.
دا ګولې ستاسو په خوانځي کې انجونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګم دي، که غیر مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټور تمام شوی؟
مثبت تاثیرات خو ډیر دي، که تاسو لاړ شئ خوانځیو کې پوښتنه وکړئ یا موږ تللي وو د خوانځیو څخه ملیدنه کړې ده، دا غوی لوینا له مخې دوی وایي چې په خوا به د ډیر کیسونه نړیری واقع دوی لرلودلې چې شاګرد باندې به د مزوفیت براغې او منې د کمزورتي علامه به راغله دوی به کلینیک کندو ته یا روغتیایي مراکزو ته لېږل. دوی وسوای تقریبا په هغه کې 85% نه په دې کې کموالی راغلی دی چې شاید هغه د کمخونې وجوه. د دې نه علاوه موږ په خپل معنی د دې په خاطر باندې دغه برنامه تطبیقي پروګرام تطبیقي چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري که نه لري، د دې لپاره موږ یو سروي وکړل، یو پلټنه مو کړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړي کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروي میتود دسی و چې دوه ولایتونو هم دسی انتخاب کړل چې په هغه کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی او دوه ولایتونو هم دسی انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ او نیمروز فاریاب دغه سروي نتیجه موږ داسې وښودله هغه انجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنې د کال نه زیات استفاده دی کړې ده، د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه انجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوه ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیایي مفتي یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري، البته ارزښت نه ورکوي، حال دا چې دا کومې ګولۍ چې انجونو ته ورکول کېږي دا په پیسو اخیستل شوي، په دې کله دوی ته معلومات ورکوي چې هره ګولۍ باندې څو مصرف شوی ده.
ډیره ښه پوښتنه ده. دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ که دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار ته هر قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلفې کمپنیانې په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي عرضه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا داسې یو حساس پروګرام دی بل خصوص د انجونو لپاره، دغه ګولۍ موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې، دې په خاطر چې دې مسؤلیت نه موږ مطمئن اوسو ډاډمن اوسو دا ګولۍ هلته اخیستل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارد افغانۍ یا 10 میلیارد افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې هغه دوشنبه په ورځ یو مشخص ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد پښتون کې د یو ګیلاس پاک اوبو سره واخلي، تر څو دغه مایوبوونکي ستونزې څخه پاینده کې دوی مخنیوي وشي او دوی ورته خلاص شي.
دغه د کمخونې ګولۍ ستاسو په ښوونځي کې انجونو ته ورکوي، دا په عمر پورې هم اړه لري؟ له څو کلنې نه تر څو کلنې نجلۍ پورې باید دا ګولۍ وخوري؟
د وینې کمښت داسې یو ستونزه ده چې د ژوند لومړۍ ورځ نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پرې اخته کیږي. خو دا چې په کم سن کې په کم سنی ګروپ کې یا په کوم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي، هغه دغه درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجونې دي، چې دا عمرونه د لسو نه تر نولسو کلو پورې وي، او بل چې دی شیدې ورکوونکي او حامله مورګانې دي، او دریم چې دی هغه خلک ډېر ورته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي موادو څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک دي دا ډېر مساعد دي او ډېر پخته کېږي. نور د اوسپنې فولک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې، یعنی د ژوند لومړۍ ورځې نه تر ژوند اخیره پورې، هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس که درته وایي چې له دغو ګولیو سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونه نه ځانونه ژغورلی سو؟
ډېر ښه پوښتنه. درې مهم ستراتیژي نه لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن، یعنی د ګولو او د شربتونو او د پیشکار دی ورکول، یعنی سپلیمنټیشن، یعنی باید همدغه اوسپنه فولک اسید باید د خولې د لارې واخلي. بل چې مونږ د غذایي موادو غني کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسپنه فولک اسید او زینک او ویټامین ای ویټامین ډي غذایي موادو ته بالخصوص ایوډین چې د مالګه مونږ د غني سازي کوو په ایوډین سره، چې دې څخه باید استفاده وکړي ځکه چې ایوډین کمواله هم زموږ په هواد کې وړي رغټه سونه ده بالخصوص زموږ ساسو خويند مې نه چې هغه مړ ولادتونه او نور بازي دغه لري هغه هم د ایوډین کمواله ده. دین علاوه غوړي چې دي د ویټامین ای ویټامین ډي باندې موږ درکو غني کوو ځکه چې زموږ په 2013 کال کې سروې کړې تقریبا 95% مې د ویټامین ډي په کمواله باندې اختر دي، او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي. دي ته په تغذیه په علم کې سټیفل فود وینا غذایي مواد هغه په زیاته پیمانه باندې استعمال کیږي چې غوړي دي او مالګه ده او غذایي توکي دي بالخصوص وړه. نو وړه هم موږ په اوسپنه فولک اسید زینک ویټامین بی 12 په دغه ویټامینونو سره غني کو د دوی څخه به دوی استفاده وکړي. د ګولو څخه علاوه بل ستراتیژي چې دا هغه ته مونږه ډایورسفیکیشن او یعنی مختلف غذایي مواد څخه استفاده وکړي. یو کورنۍ که هر څومره اقتصاد لري باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کړي، همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکړي، یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلفو غذایی موادو څخه چې په هغه کې پروټین شامل وي، په هغه کې کاربوهایډریټ شامل وي، په هغه کې شحم شامل وي، په هغه کې منرالونه ویټامینونه شامل وي، نو د دغه غذایی موادو څخه باید استفاده وشي ترڅو په اوږدمهاله کې مونږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کموالي سره نور هغه مهم کوچني غذایی مواد چې ویټامین ای چې یو غټه ستونزه ده پکې، یعنی که چېرته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په سړي ساتل غذایي رژیم کې استفاده وکړي، ان شاء الله دغه یو قسمه په د کوچني غذایی موادو په کموالي په ستونزه باندې چې په هغه کې د ایوډین کموالی ده، د د اوسپنې فولک اسید کمواله ده، او نور د ویټامین ډي کمواله ده، هیڅ کله بدوي اختر شي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کمخونی په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
او بلې، د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی ځینی خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي؟
خو بعض خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسلیری، بعض کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نه خواسته کوم نخې د مریض په دوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیکون ته بوزي.
خبرې دین کو د دیونی د کور کلی خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې په کور کې د حیوانات ساتل لکه پیشو، سپی، توتی او داسې نور کوم ضرورونه لري، او څرنګه باید په کور کې له حیواناتو ساتنه وشي. په همدې اکلا د راپور تر څنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو ویترنر سره هم مرکه لرو. لمک سره اوسئ.
خطرمنه دوستانو، له حیواناتو سره مینه په کور کې ساتل د نړۍ په ګڼو برخو کې دودي. ځینې یې د یوازیتوب لپاره ساتي او ځینې یې هم د شوق څخه. په پرمختللو ټولنو کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضروریات موجود وي. لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي، د خوراک څخه کستوګنځای او نورې لازمې پاملرنې. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي، لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي، وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی، لازمی خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي. په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکی محب هغه څوک دی چې په کور کې سپای زرک پیشو ساتي. نوموړی وایي
زرکان لرو بس دغه شیانو سره شوق لرو ساتوي، خو د ماشومانو مور سره ساتيري منګه مور سره ساتيري اغان مصروفیت ده ځانتم پیدا کړل ده د ماشومانو د ساتيري د خاطر د کوټه ته وروړو بس لاس کې ساتو خوشی کوي د تخت نه دي د سدي چې وای سابقه خلګوي چې دغه د نظر د پاره خې په کور کې دي د بد سترګو د خاطر د دغه شیانو د خاطر خې ماشومان اخلي د سیمه عادت کړل ده چې لکه د شوخ د ماشومانم ځانته نه پری دي ځانم ساتي ماشوم سرم ساتيري کې ټونګه واري دسترخوان ته راواله مخاوره ورته ورکوم وخت په وخت خاوره هغه خاوري ته ضرورت لري افته کې باید یو د پخاوره وخري زرپله او دغه سي خاوري کوم لوبې کوي رغړي.
نو ما وړه زیاتوي چې یو دوه کلن زوی له ډېرې مینې پیشو له ځان سره ویده کوي او حتی مچو ترې اخلي، ویر او ډار خو اصلا نه لري. د حیوان ساتل په کور کې کیدای شي د بېلابېلو ناروغیو سبب شي او همداشان د ماشومانو ډېر نږدېوالی له یوې خوا ماشومان د حیواناتو له کارونو سره عادت کوي او له بله پلوه د وخت د ضایع سبب ګرځي. په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی جنت ګل وایي چې دی په کور کې حیوانات نه ساتي ځکه چې په کور کې د حیوان د ساتلو لپاره ځینې شرایط پکار دي. نوموړی وایي
زه خو خپله دا شیان نه ساتم، نه د کوترې شوکېم او نه د سپی او نه د زرکانو، خو بعضې خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسه لري، بعض کورونه دي چې هغه ساتي. زما همسایګان دي کوترې ساتي، خو دغه سره خلک هم ورسره په جنجال وي او دی هم په جنجال وي چې د کوترې الوزي وي او یا هغه کې وي او په کور کې لویږي، د دونه بعضې امراض هم پیدا کوي باید سړی ونه ساتي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې حیوانات د خپلې سرګرمۍ او جنګولو په منظور کور کې ساتي او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي، خو دا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر له حیواناتو سره عادت وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی جاوید خپله د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
د ما د حیواناتو سره ډېره مینه وه، له هغې جملې نه به ما پیشو سره سپي سره مینه درلودله، حتی پیشو او موږک ورته وایي موږ دا به م سره ونیو و به مو تړل ته پرېږده چې دوی حالات په سره خفته کېږي. نو کله به چې دغه پیشو موږک ته نږدې کېدله ډېر مې داسې لیدلي دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره. بل موږ به دا د پیشو بچیان موږ به هغو ته پشپوندي ویلي، هغه به م ځان ځانته یو واخیسته، خو کله داسې شوفي کېدله چې په خټو به م سره ولاړل بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل مال کې وګرځي، هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده، خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري. زه ډېر پې باندې پښېمانه کېږم، هر یو به ځان ځانته یو ساته، حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل، ځان ځانته به یو ساتلی و و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و.
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کېږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي، لکه توتي، آدم چهره، کنري او داسې نور. او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې په دود د حیواناتو ساتلو ته زړه ښه کوي. د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد اشرف وایي چې کورنۍ باید کوښښ وکړي چې په کور کې حیوانات ونه ساتي، او که ساتي یې هم باید ځینې شرایط یې په نظر کې ونیسي. نوموړی وایي
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان لپاره یو تربیتي یا صحي پروګرامونه په نظر کې ونیسي، او د حیواناتو ته د حیواناتو لپاره کچیر اول خو مهم ده چې خپل وخت بې ضایع نه کړي، ځکه مونږ د دې لپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی ته وګ اول خدا چې وینه ساتي. بیا هیا نن دغه لپاره په کار ده چې خپل ماشومان نه ډیر لري وساتي، او خپل روزمره هغه نارمل ژوند کې دوی ډیر دخیل نه کی کی اکثره وخت خود سیم کیږي چې دغه حیوانات مثلا سپیان اکثره کته سی وګوري دوی لیونی کیږي او دغه کورنۍ پی نه پویږي، سبا وګوري چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته ضرر رسوله یا مشران ته ضرر رسوله. بیا خود ته واکسینونه هم د خاص نشته، نو دغه مسائل دي چې دوی په ژوند باندې منفي کوایشي اثر لري.
خګوردینکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه دا مو خلکو نظرونه مراخېستي دي. چاورېدو ته ستاسو پام را بولم.
زمان بریالی ده د کابل خار د دولسم ناحیې اوسیدونکی. دا نو دا د خلکو د نظر خپلو نظرو پورې ارتباط لري، خلک مختلف نظرونه لري، څوک ورسره شوق لري، شوق په خاطر ساتي، د هغې په خاطر ساتي او لذت کې وړي.
زما
نوم محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخور ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق لپاره ساتي د سپیو مرغان د شان او څوک د سپي چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې یو سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتي خپل کار یې ده او که څوک یې نه ساتي مشکل نشته. دا
محمد ارون رحیم د لوګر ولایت دا خو کارخونه ده او دا ډیر یو ناوړه کار ده او ښه کار هم نه ده چې دا شان په کور کې ریزان
خبریدونکو دا چې د حیواناتو ساتل په کور کې کومې صحیح ستونزې راولاړوي او د حیواناتو ساتنه په کور کې کومې ښېګڼې لري او همداراز د حیواناتو ساتلو په منظور کوم رویشونه باید په نظر کې ونیول شي دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤول محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې اورو.
پښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي، حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نخواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري ژر تر ژر کلینیکونو ته بوځي.
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري؟ که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات؟
خلک وایي چې موږ مرغانو سره چې سره کار لرو زموږ روح آرامیږي، موږ ورسره بوخت یو. او بل اقتصادي واجه ده، مثلا کنریان چې خلک په کور کې ساتي، عدد اقتصاد د واجه نه ده چې په بازار کې بجګه باید خرڅیږي، یا چرګان ساتي یا فیل مرغان د هغې د غوښې او د هګې د هغې نه استفاده کوي، هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري. پیشکې خو هغه لږ ساتي، خصوصا زیات ساتي زموږ په هېواد کې، هغه د یو د شوق دپاره ده چې جنګوي پیان او بل د رمو او یا د کورونو د سار دپاره بس هغوی ساتي. هر شی خپل ګټه او نقص لري، که په اصول وساتل شي ګټه لري، او په اصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري.
حیوانات که مثلا تاسو دا نو چې په اصول ونه ساتل شي کوم اضرار لري کورنۍ ته؟
مثلا که په اصول ونه ساتل شي د بروسولوز ده، توبرکلوز ده، دا په سونه وزو غوګانو کې ده، او بل توکسوپلازموز ده چې په شوګانو کې دي، او یو مرض په سپیانو کې ده، کدودانی مرض ده، کلوکوکس ورته وایي، بل یو د توبرکلوز مرض چې ده، توبرکلوز مرض کې اخته کوي، بل بروسولوز ده چې په خزو باندې خدای نخواسته خزي مبتلا شي هغه ته د بچي نقصان کوي، د توکسوپلازموز مرض ده چې هغه نقصان کوي، بس امیدوار خزه تا دیر نقصان لري.
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنۍ ته چې حیوانات باید څنګه وسات؟
اصول دا ده چې هغه یو سړی ورسره بس سر کار ولري، د خزو او د ماشومانو نه لري وساتي، د دې په خاطر چې او دوی اساس خلک دي، امراض زر دوی نیسی او دوی ته زر انتقالیږي. بله دا خبره ده چې خدای نخواسته که ګوري چې د مرض نخ نخانی ورته سرګند سي یا په حیوانات کې ولیدل سي، زر تر زره بلا دې نه چې ځان وکي کلینیک حیوانی کلینیکونه ته مراجعه وکي، چې بعد از ځینې حیوانات مخصوص واکسین لري ورته بعد از په منظم توګه یو د پسرلي بل د مینې کې واکسین ورته وکي، مثلا پیشوګان دي یا سپیان دي هغوی ته بس د لیونی سپی واکسین ورته وکي.
کورنۍ د کوم روشونه ګټه پورته کړي کله چې حیوان سره تماس نسي څه وکړي چې دوی هم ناروغان شي، اولادونه هم ناروغان شي او حیوانات هم ښه ساتنه وکړي؟
که غواړي چې په کورنۍ کې مریض ونه شي، کولی شي د سکشن استفاده وکړي، مخصوص جامې ورته جوړې کړي، مخصوص جامې سره به هغې سره په تماس کې، یعنی خوراک یې پاکاري کوي، دا شیان کوي، د کار نه خلاصیږي په لاسونه صابون او یا دیتول سره ومینځي، حفظ الصحې ته ډېر پاملرنه وکړي. که نه شي هیموراجیک فیور ده مثلا، هغه ډېر خطرناک ده، بل د چرګانو والګي ده چې ډېر خطرناک ده، علاج یې ډېر بیا مشکله ده سره یونسي.
ګوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
در څه ختلم در تمې وان قتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل وام بخا غگی دین شم در تمی دیر و جنل وام بخا غگی دین شم در تمی ستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا دجنو ٹھکو دزہار نپار جبنستا چپے کے دل مادر توانا وگلوان